علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړې کې یو تفصیلی ریپورت لرو. دا تفصیلی ریپورت د لیکوال مصطفی صالح په اړه دی. هغه د شاعر سلور ټولګي چاپ شوې دي. دغه ناول پاتې شباران دی لزلا چاپ شوې دي. نوموړي د پښتو په کلاسیکو شاعرانو سړنیس کار هم کړی دی. زمو همکار راشد خټک ورسره مرکه کړې. راځي چې ورته وښو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د جونید شریف په نوم 62 تلیکوالانو د پر د کال 2025 جایزې په 14 اکتوبر اعلان کړې. لومړی یعنی د زلاند کلتوري مشر زر ډالری جایزه د مصطفی صالح په نوم اعلان کړه، او دا د هغه د کړي ادبي او هنري خدمت د قدردانۍ یو هڅه وبلله. مصطفی صالح شاعر دی، کره کتون کې دی، سیرنیس کار یې هم کړی دی او یو ناول یې هم لیکلی دی. مشال ریډیو مصطفی صالح ته د مبارکۍ ورکولو په پلمه د هغه د ادبي زیار په حق له مرکه ورسره کړی دی.
ستړي مشې صالح صاحب، جوړ په خیر، صحت مو څنګه دی اوس؟
مننه هټک صاحب، ژوندې اوسې، کور دی ودان، آباد اوسې. ډیر خوشاله شوم چې در سره یم او مرکه در سره کوم. د خدای فضل دی، صحت مې بد نه دی.
صالح صاحب، تاسو خو ډیر خلک پیژنئ، د لیکوال په حیث هم او د ژورنالیست په حیث هم، خو ځنه زمونږ اوریدونکو کې دی شي داسې ډېر تاسو سره بلد نه وي، صرف نوم یې اوریدلی وي، نو هغوی ته که داسې خپله پېژنګلو کې ښه به وي چې تاسو چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، زده کړې مو چېرته وکړې، بیا مو کم کم کارونه وکړل.
مننه خټک صاحب، زما نوم مصطفی دی، تخلص می صالح دی، پلار می ارواحات سید آجان صالح نومی دی، چې لیکوال، شاعر او متصوف سانو، خدای دی وبخي. زه د نن نه 45 کال مخکې د ننګرهار ولایت د چپیار ولسوالۍ په قاضیانو کلی کې زیږیدلی ما. په 1902 میلادي کې پېښور ته لاړو. ابتدایي تعلیم می په خپل کلی کې کړی او د شپږم نه می په پېښور کې شروع کړ. په 1909 کې د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ د لیسې نه فارغ شوم، او د دعوت او جهاد پونتون چې په جلوزو کېم کې وو، د ماجر پونتون والته مې د ادبیاتو په څانګه کې داخله وکړه، او په 1993 کې د پښتو څانګې نه فارغ شوم. په 1995 کې مې د پېښور نه پښتو کې ایم اے وکړ، دریم پوزیشن مې واغست. سره د دې چې مې لومړی پوزیشن و، خو بزکه دوه ریګولر شاګردان زمانه مخکې چې یو خو ماجرو ما، افغانو ما، او بل ریګولر نو ما، پرایویټ مې داخله کړې وه. او په کارونو کې به درته ووایم چې د 1999 نه واخله تر 2019 پورې د بی بی سي سره مې کار کړی و. د بی بی سي نه چې کله تقاعد شوم، نو بیا یو کال دوه په کرکټ بورډ کې وم، د افغانستان کرکټ بورډ کې میډیا سپیشلیست په توګه، او د افغان کرکټ مجلې د ایډیټر په توګه. دا وین وروسته د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ته لاړم، او د رسنیو د مدیر په توګه می کار کوم. نو دغه کارونه می کړی دي. 14 کتابه می چاپ دي په ادبیاتو کې. نو ان شاء الله نور خبرو کې تاسو چې اوس پښتنې کوي، دلته زبا درته سپام دی وخت کې جواب به مې ټولې خبرې به واضح شي.
صالح صاحب، داسې له 7 کاله کېږي چې تاسو لیکل نه دي کړي، دا ولې؟ دا دومره لویه وقفه څنګه راغله؟ دا خو ټیک ده، په لیکوالانو داسې وخت راځي چې کله کله لیکل نه کوي، خو تاسو د وقفه ډېره اوږده شوه. ما اورېدلی دي د ډېرو خلکو نه چې خان بابا چې خوشحال خان خټک، هغه هم 10 کاله لیکل نه وکړي، شعر یې نه و لیکلی.
که رښتیا درته ووایم، زه چې کله په 2019 کې د بی بی سي نه راووتم، نو ما داسې انګېرله چې دغه حکومت چې کومو، هغوی به ما ته یوه دنده، یوه وظیفه، یو کار راکړي. زمونږ ډېر ملګري وو چې هغه د ولسمشر اشرف غني سلاکارانو او په فرهنګي چارو کې بوخت وو. هغوی ته مې ټولو ته ویلې چې زه وزګار یم، یو کار راکړي، زه کار ته اړتیا لرم. خو له بده مرغه هغوی هېچا راسره هېڅ مرسته ونه کړه. ډېر مې زړه مات شو. ډېر خلک چې نه شاعرانو، نه ادیبانو، په لوړو لوړو څوکیو یې کار کوو، کار یې جوړو، وخت یې تېرېده، ما ته چا کار را نه کړ. نو په دې مناسبت زما زړه مات شو او د خوشحال بابا هغه شعر چې زه یې چاله روهم قدر یې چاز ده په وسوزه دا تورې قلمونه، نو زما زړه مات شو. بیا ما لیکل پرېښوده، خو بیا مې لیکل داسې نه دي پرېښي، ځینې مقالې مې لیکلي دي، ځینې غزلې مې لیکلي دي چې هغه وخت په وخت ما په فیسبوک کې خپرې کړي دي، لوستونکو به لوستي، خو داسې ډېر لیکل مې نه دي کړي لکه پخوا غوندې مې چې کول. خو اوس بیا زړه مې دی چې کار شروع کړم، او بلکې کار مې شروع کړی دی په ځینې دغه باندې، په حمزه بابا باندې مې ځینې مضامین لیکلي دي، ځینې نور لیکم چې یو کتاب شي. خیبری خبرې نوم دی او دا به چاپ شي د خیره. نو ما وروسته چې سوچ ځان سره وکړم چې هر څه باید نه د مادیاتو دپاره یو، نه باید د دې دپاره چې ماته دې څوک کرسۍ راکړي. زمونږ مشرانو شاعرانو ته چا داسې کرسۍ ورکړي وي او کارونه یې ورکړي وي چې هغوی دا دومره لیکل وکړه او دا ژبه ژوندۍ وساتله. خوشحال بابا ته چا د شاعرۍ پیسې ورکړې وي، رحمان بابا ته چا ورکړې وي، کاظم خان شیدا ته چا ورکړې وي، حمید ته چا ورکړې وي. دغسې په معاصرو کې ډېر ادیبان دي چې ډېر په غربت کې وخت تیر کړ خو پښتو ژبه غني کړه. نو دغه خبرو باندې چې ما سوچ وکړ، بیرته په دې خبره باندې زه قانع شوم چې زه باید پرته له تمې او پرته له کوم بل څه نه پښتو ادب ته کار وکړم، او هغه استعداد چې لرم هغه په کار واچوم، نو انشاءالله لیکل به کوم.
تاسې عملی ژورنالیزم کړی دی که نه ژوند کې چې دی د کار په حواله؟ ستاسو کار شو هغه ژورنالیزم وو، خو د هغې نه وړاندې په پېښور کې چې تاسو وایي، بلکې داسې به وایم چې موږ ټول چې کله پېښور کې وو، نو په کره کتنه مو ډېر ښه لیکل کړي وو، ډېره ښه کره کتنه مو کوله، په تالی باندې مو ډېر ښه مضمون لیکلی وو، مقاله وه اوږده کستواره ماته یاد ده، بل منشور په نوم مو پوره کتاب چاپ کړی وو. بیا مو په کره کتنه داسې ډېر لیکل ونه کړل او شاعري مو زیاته وکړه. بیا په شاعرۍ کې هم کلیات مو چې چاپ کړل خپل شاعرۍ، خلک وایي چې کلیات چاپ شي د هغې نه پس بیا نوره شاعري نه کېږي، د هغې نه پس مو ډېره شاعري مخې ته رانغله. دغسې ناول هم تاسو یو ناول ولیکلو، پاتش باران دی، ډېر مشهور شو په هغه وخت کې. بیا مو بل ناول ونه لیکلو، په دې ناول کې یو لنډه کیسه هم وه، بیا مو نور لنډې کیسې هم ونه لیکلې. نو اوس تاسو چې ځان ته ګورئ، شاعر په حیث ځان ته ګورئ، ځان یو شاعر ګڼئ که نه، یو ناول لیکونکی ګڼئ که کره کتونکی ګڼئ، او که څېړنکار یې ګڼئ. تاسو په څېړنه باندې هم د کړی دی، په کلاسیکو مو کار کړی دی، او په فلسفې به مو ډېر ښه لیکل کول، ویناوې به مو کول. نو ځان درته څه شی ښکاري، د څه شي لیکوال ښکاري، د شعر که د ناول که د کره کتنې که د څېړنې؟
خټک صاحب، تاسو ډېرې پوښتنې وکړې په دې دغه کې، نو ځواب یې کوی ما خدا خو به ډېر اوږد شي. نو تاسو د کره کتنې خبره کړې ده چې ما منشور لیکلی و، د هغې نه وروسته ما له څاڅکي تر سپۍ د نقد یو بل کتاب ولیکه. منشور خو چې و هغه خو تیوري وه او عملي نقد و. دا بل کتاب چې ما یې نوم واخیست، دا عملي نقد دی په شاعرانو، په ځینې نوو موضوعاتو، هغه موضوعات چې تر اوسه په پښتو ادب کې پې خبرې نه دي شوي، په هغې باندې مې بحث کړی دی. دغسې د څېړنې یو نقد بل کتاب مې دی، د افغانستان پښتو معاصر شعر، نو دا هم چاپ شوی دی. نو کار مې کړی دی، نور کتابونه هم شته د نقد او څېړنې چې چاپ دي. او د ناول خبره هم کړې ده چې ولې مې ناول ونه لیکه. دا ناول زه خو ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم، دا اتفاقا لیکل شوی و، یو فرمایش و. ما چې واده وکړ نو مېرمنې مې راته وویلې چې ته خو شاعري کوې خو ستا نثر هم ډېر ښه دی، ته یو ناول ولیکه. ما ورته وویلې چې زه ناول نشم لیکلی، پښتو کې مې چې دا کم مقام په شاعرۍ کې ګټلی دی دا به هم بیلم. خو هغه ټینګار یې کو چې نه، ناول ولیکه. ما ورته ښه ناول به ولیکم ستا په نوم دی چاپ کوم، وایي صحیح ده. ما چې کله پاتش باران په یوه نشست کې ولیکه چې په زه څلور ساعته پکې اوده شوی یم، نور مې ټول په یوه ناسته کې لیکلی و. ناول مې چې ولیکه ورته مې وویل، وایي نه دا خو زه اوس نه اخلم. بیا ناول ما لیکلی و، نو ما ویل زه چاپ به کوم. او یو خوب مې ولیده چې دا ناول په فضا کې د سپوږمۍ غوندې ولاړ یو رڼا کوي، ویل دا مې یو ښه شګون دی. نو هغه ناول مې چاپ کړ او هغه ډېر مشهور شو. نور کارونه هم شوي دي د فلسفې په باره کې، تاسو خبره وکړه، فلسفه خو زما شوق و، کله مې پې ډېر کار نه دی کړی، خو منشور کې مې پې باندې لیکل کړي دي، نور هم ځینې مقالې مې لیکلي دي. او دا چې ځان ته زه د څه په سترګه ګورم، نو زه چې د لیک په وخت لیکو منوزان را تماغ سخکاری ناول می لیکو نماول دیو ناول لیکون کی غندی و لیکا چکل شیر لیکم نوزایم چی ز شاعر ما کل چکر کتن کوم نوزایم چی ز کرکتون که ما کل چی چیلن کوم نوزایم چی ز چیلون که ما او تاسو د شاعری خبره کلی دا چی د شاعری کلیات مو چاپ شو نو آغا دا چلورو شیری طول گو مجموعه دا چی آغا سپرلی پا خال کی نمیگی کلیاتم پی ندی لیکلی نو ز وسم شاعری کوم یو افته نیم بکی گی و دو غزل می اولی کلی فیس بوک تا می ورکلی انشاءاللہ که خود جواند را که نور شایری بم کم و آغا با بیا دو کلیات پا بنا چاپ کیگی
دا ویل کیگی چه پا شایر بانده دا ماحول اثر وی بلکه غنی خنوائی کنه چه شایر چه دی خاقا دیر حساس وی و مثالی دا خاقا زناور دا چه سرمن پا وجود نلری نو دا ماحول چه ستاسو بدل شو یو وقت تاسو پی خور که وی بیا کابل که نور زینو کی. نو دی سر تاسو سو تو پیر احساس کرده پا خبرو لیکنو که شاعره که
ماحول رشتیام دیر اثر لری مونگا چکل پا پی خور کیو زوما تاسوی کاروان سیبو نسارو عبدو نور ملگری و پا آغا وقت که ماحول دیر زمون شاعرانه و زکا چمون با طول ورزی دکار نوروستا پا صدر که تا بیاد شی پا هوتل که بناستو یو بلتا بم شیرون ویلی پا شیرون بم نقدون کول بیا با چشپا شو دیو ملگری سر با کور تلالو طول اشپا بم تر سهر رون اکلا طول اشپا بم پا شیر و شاعره خبری وکلی او بل زمونگا زوانی و ظلمی تو گو نو پا آغا وقت که مون فنافی شیرو طول ملگری گری فناف شیر و فناف الادب و نو پا آغا وقت که چکم شایری وشوا آغا شایری زفکر نکوم چه بیا پا نزدی وقت که وشی فاقی وقت که کاروان سب چکم کتاب ولی که چینار خبری کوی نسار سب چه ولی که چانگی چانگی ارغوان عبد سب چه کتاب ولی که ده نکری زبانا ما چه کتاب ولی که ده تاوس بنا که سرد دی چه مونگ رستم شایری وکڑا خو دیر نا قادان داوی چه ستاسو رستنی شایری آغا شایری تا نرسیگی چه تاسو پا پیخور که کلی دا نو پیخور دا شیر و شایری زمکا دا تاریخی لحاظ باندیم خطک سیبل تا دیر شایران تیر شوی دی لوی لوی نمون پا کی تیر شوی دی گران دا دیرا تا گل خبر وکڑا پختنخوا پا ترانو باندی خیستا دا دا زما یو بید دی نو پختنخوا دا شایری زمکا دا درحمان و دا حمید زمکا دا نو التا شاعری ډیرا خکی دا او کله چې کابل تراغ لوبیا بهیرونم نو لکالته چې مونږ او تاسو افغان ادبی بهیر درلود د قلندر سید مرکی ته بتلو نور ادبی ټولونو ته بتلو دلته کابل کې او افغان ادبی بهیر او دومره مونږ په کارونو کې مصروف شو چې بیا افغان ادبی بهیر تم دومره نشوتله هغه ډله ما هغه صفات نشو نه هغه شب نشینی وی نه هغه خبرې وی نه هغه په ادبیاتو بحثونه وو نو ماحول زمونږ ګډوډ شو او دې په ټولو شاعرانو باندې تاثیر وکړ کومه شاعري چې دې شاعرانو په پښتونخوا کې کړې وه په پېښور کې کړې وه هغه شاعري په کابل کې ونه کړه نو د ماحول یو خپل اثر او په هغه وخت کې مونږ او تاسو ته ډېره ګټه اخیستې وه
دلته یو خبره کیږي اکثر خلک وایي کنه چې پلانکی فلسفي شاعر دی نو فلسفه خو ځان له شاعر شاعري بیخي جلا شاعر دی د فلسفې نه د فلسفي شاعر څه ته وایي
تاسو ښه خبره کوئ خټک صاحب دا زمونږ په ادیبانو کې مشهوره ده دا شاعر چې دی هغه شاعر چې دی دا فلسفي شاعر دی سره د دې چې فلسفیانه ډولې خبرې په شاعرۍ کې کیدای شي خو هغه داسې چې هغه صرف رنګ د فلسفي نور شاعري او فلسفه دوه بیل څیزونه دي علامه اقبال چې کومه پی ایچ ډی کړې وه نو د هغې یو باب د فلسفه عجم په نامه باندې په اردو کې ژباړل شوی دی په هغې کې علامه اقبال وایي که تاسو دا غواړئ چې د ایران په شاعرۍ کې د کپیلا یا کانټ د نظامونو غوندې یو جامع نظام پیدا کړي نو تاسو به د مایوسۍ سره مخ شئ ځکه د دوی شاعري په غیر مربوطو اشعارو غزلو کې ده او دوی د باطني تعقل وحدت نه کوي نشي کولی نو دغه خبره ده چې یو خو شاعري غزل دی یو بیت دی او فلسفه چې دا هغه یو بشپړ نظام وي د دې دپاره په شاعرۍ کې نظام نشي جوړېدی په شاعرۍ کې تضاد وي یو شعر کې یو خبره کوي یو نظم کې یوه خبره کوي بل نظم کې بله کوي فلسفیانه نظام کې د اول نه تر اخره پورې یوه خبره کیږي شاعری تخیل دے او فلسفہ چی دا آغا تعقل او تفکر دے دا تعقل او تفکر خبرم اکڑے و بلا خبرم را ترایا دا شوا چی من پا شاعری کی تخیل خیال او فکر او تعقل او تفکر او دا طول پا یوا مانا استعمال او پا شاعری کی یا پلک توپیر باندی استعمال او خو پا فلسفہ کی دا طولی بیلی ماناوی لری پا فلسفہ کی هر طور هر کلمہ بریدبن تعریف لری یو اصطلاح چې دغه اصطلاح په معنا ټول خلک پوهیږي چې دغه معنا ده په شاعرۍ کې اصطلاحات معنا نه لري په شاعرۍ کې د یو لفظ نه د یوې کلمې نه لس معناوې راوځي په فلسفه کې نه راوځي بل دا ده چې په شاعرۍ کې سمبول او استعاره ده چې ډېرې معناګانې ترې راوځي خو په فلسفه کې نه راوځي لکه ما چې مخکې ویلې فلسفي شاعر نشته زمونږ په دور کې چې ډېره شاعري فلسفیانه رنګ لري هغه علامه اقبال دی البته اردو شاعري نه اردو شاعری دا علامہ اقبال شاعری متفرقات دی دیو زیو بل زی خبری پکی کڑی دی او اغه د خپل فکر د بیان د پر فارسی جو بخوخه کڑی دا داغه د فارسی شاعری نم د سی نظام نه راوزی لکه اغه چ خپل ویلی د کپیلا یا د کان د نظام نو غنده نو دغه خبره ده چې زما په فکر باندې فلسفی شاعر نشته دی د سی شاعر نشته دی چې داغه نه دی د فلسفی او نظام راوزی دا سی او خبره ده چې مشهوره شوې ده
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو او سوا د مکو او سندره اورو
شلرنگو ناشم گڈیگم خبر نیم نتوریگم ولی سوشم ولی ساشم یا بوازیم چی بگیگم جزر پتو تار خانو تا یا شغلایم چی کزیگم یا سروریم چی شنگیگم یا خماریم چی مستیگم یا سروریم چی شنگیگم یا خماریم چی مستیگم کی دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخنده کی می جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخنده کی می جڑا دا پخفستر گو خندیگم خیال دو قائم کیو خشتم چی خریگم کیو مست بہت ملیم و فکرونو کیس بلیگم کتتا لو شنگ نجوڑا یو دوائیم نپلیگم کدتا لوشن نجوڑا یو توائیم چی خپلیگم دیو مسچان لے بنتو بیم دیو مسچان لے بنتو بیم دا ہوا پا آسوریگم کیو رنگ دیار دسترگو کیو رنگ دیار دسترگو شن رنگو ناشم کدیگم شن رنگو ناشم کدیگم
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ستاسو یو شعر وو غزل وو پېښور کې مچویلې و سالک صاحب چې تره ته مسکی شو زه پخلا شوم خلاصمو پښتو شو شکر سر په سر ستا د مخ او زلفو معجزې نظر سوری سواره شوی دی د لمر په سر. وروستی بیت چې کله پسرلی صاحب واورېدو نو وایو چې دا خیال زما په ذهن کې هم و خو سالک شعر کړی دی نو بس زه نه وایم لکه زه نه شعر کوم. دغه رویه تاسو ته څنګه ښکاري حالانکه پسرلی صاحب د هندي سب شاعر او هندي سب کوله خو یو مضمون راخلی او هغه په نور الفاظو کې د بل زاویې نه ګوري ورته خکایي خدای پرې خودو. نو تاسو په خپله که داسې یو مضمون پل چرته وګورئ هغه پرېدی که نه د دې کیل یې چې دا باید سړی نور هم ښه کي یا په یو نوي انداز کې وړاندې کړي.
بالکل تاسو اوس دا خبره وکړه او ما ته دا خبره را یاده شوه چې کله ما دا غزل ویلې و چې یو بیت همدا و چې تاسو ویلې چې ته راته مسکی شوې زه پخلا شوم پاتې مې پښتو شو شکر په سر په سر سوره مې یاري را سره نه کوي راغې اخر ستا د هجر مر په سر. او دا بیت هم پکې و چې ستا د مخ او زلفو معجزې نظر سوری سواره شوی دی دل مر پا سر. پسرلی سے بویلی چی دا زما پا خیال کی مو خسالک شیر که نو زین شیر کو ما. نو دا پسرلی سے بیو داغا و ما سر دیر مینو او زما پا شایره باندی چی کم لیکن کلی دا دا بنگلو غند خبری انوانی ور کلی دی چی آغا زما دا دی شیر نراواتلی دی دا انوان چی دا ملکت سندر و غگنی ولی استا دا بنگلو غند خبری کوم. نو دا آغا دیر مینو چی دا خبری اکڑا چی یرا زما ذهن کم دا خبر او زبه نشیر کوم. خو خبر دا دا چې کله کله د سوي چې سړی ته کامل اظهار په یو شعر کې ښکار شي کله چې سړی وګوري چې دې شاعر دا خیال د کامل اظهار نه دی کړی د دې شعر نو هغه کېدای شي د یو بلې زاویې نه ورته وګوري. خو کله چې یو شاعر پوه شي چې د دا شعر داسې لیکلی دی چې په دې کې نور اضافه نشي کېدی او د دې نه ښه نشي لیکل کېدی نو بیا یې پرېږدي. او که زه یو شعر وګورم چې زما په ذهن کې یو بل څوک اظهار وکړي نو زه به وګورم که د نوي زاویې نه مې د هغې نه ښه ویلی شو خو بیا ممکن که نه زه به یم د پسرلی صاحب غوندې پرېږدم.
یو وخت تاسو ډیر فعال وای په ادبي غونډو کې په محفلونو کې ادبي ملګرو سره ناستې پاستې مزیاتې وای بیا چې دی په یو وخت کې ګوشنشین شوی د دې دواړو حالتونو په لیک باندې څه اثر دی په خاصه توګه په شاعرۍ باندې چې کله تاسو په ادبي غونډو کې ډېره برخه اخېستا ګډون مو کوو په هغه وخت کې ستاسو شاعري څنګه وه او چې کله ګوشنشین شوی بیا څنګه وه د شعر دپاره کوم حالت ښه دی؟
په پېښور کې چې کله د ملګرو سره وو نو هغه زمونږ د زلمیتوب وخت و او ډېر بندارونه کول ډېرې ناستې م کولې هغې ډېر لوی تاثیر درلود. بل زم زلمی وم زلمیتوب مې و د تقیم الحق کاکا خیل خبره ده خدای دې وبخي چې غزل د زلمیتوب څیز دی په زلمیتوب کې لیکل کېږي او شاعري د زلمیتوب څیز دی په هغه وخت کې چې د ملګرو سره کېناستو نو هغه وخت هم ډېر ښه و او ډېره ښه شاعري پکې کېده. الانجاین سوی چې کله یو هنرمند د بل هنرمند شعر لولي لی اثر لولی یو اور غوندې د په باطن کې لګیږي او دیم ډیر لوړ شعر یا هنر زیږی او پنځی په دې لحاظ باندې مونږ یو د بل نه اثر اغسته او دغه حرارت م اغسته او شعر و شاعري م کوله په هغه وخت کې چې ما مخکې وویلې چې په هغه وخت کې مونږ ټولو ډیره ښه شاعري وکړه. خو خلوت چې د دام ډیر شاعرۍ ته ضروری دی په خلوت کې ډیره ښه شاعري کیږي په دې معنا چې سړی د خپل ماحول سره داغه د مادي جهان سره داغه تعلق کم شي او داغه تعلق چې کم شي نو بیا د تصور سره ډیر نږدې شي. تخیل او تصور هغه سړی چې د خلکو سره نه کینی هغه هر وخت په تصوراتو په تخیلاتو کې او تصورات او تخیلات چې دی دا شاعری پیدا کوي. نو په دې لحاظ په خلوت کې مخه شاعری کېدای شي. زما په پخوانی شاعری کې کا تشبیهات زیات وو، په وروستۍ شاعری کې مې استعاری زیاتې دي. د دې معنی دا ده چې زما شاعری پرمختګ کړی دی، او د دې یوازینی علت دا و چې دا زه په خلوت کې وم.
د موسیقۍ او د شاعرۍ هم ډېره ژوره رشته ده، یو بل سره ډېر کلک تړون دی. ویل کېږي چې کوم شعر چې سندرغاړی ووایي هغه ډېرو خلکو ته رسي، په کتاب کې که چاپ شي دومره خلکو ته نه رسي. تاسو هم دغه خیال دی چې د شعر دپاره چې دی موسیقي یا یو سندرغاړی ضروري دی چې خلکو ته یې ورسوي؟
د شاعری او موسیقي رشتیا هم ډېر لوی تعلق دی، او دا خبره ده چې شعر د موسیقي په ذریعه ډېرو خلکو ته رسیږي، او هغه شاعران ډېر مشهوریږي چې سندرغاړي سندرې وایي. رحمت شاه سایلاله مشهور شو چې گلزار عالم او سردار علي ټکر سندرې ویلې. غنی خان و، خو غنی خان هغه وخت مشهور شو چې سردار علي ټکر نظمونه ویل. دغسې نور هم ډېر شاعران دي چې هغه په سندرو باندې مشهور شو. خو زما په فکر باندې دا ضروري نه ده چې هر شاعر دې یو سندرغاړی ولري، ځکه چې شاعري اوږد عمر لري. که نن نه وي سبا به ویل شي. د خوشحال بابا چې ژوندی او چا به د موسیقۍ سر شیرونه ویلی، رحمان بابا چې ژوندی او چا به موسیقۍ سر شیرونه ویلی. خو چې داغوی په شاعرۍ کې زور و تر وسه را ورسېد، لوسې خلک موسیقۍ سره وایي. دغسې که د یو چا په شاعرۍ کې زور وي، که مشهور هم نه شي، سندرغاړي هم نه وایي، یو وخت به داسې راشي چې دا به سندرغاړي ووایي او مشهور به شي. او بله خبره دا ده چې په کتاب کې کوم شعر وي هغه ته چې کله لولې د هغې نه یو خوند اخیستی شي. خو په موسیقۍ کې چې ډېر نه ښه نظم هم ویل شي، ډېر ښه غزل هم ویل شي، دوه درې میاشتې بازار ګرم وي، او دوه درې میاشتې وروسته یې څوک نه اوري، او کال چې تیریږي خو بیا هغه سندره یا نظم بیخي مړ شوی. نو د دې دپاره شهرت خو د شاعر کوي موسیقي، خو دا ضروري نه ده چې هر ښه شاعر دې یو سندرغاړی ولري او د هغه شعرونه دې د موسیقۍ سره ووایي. ښه شاعري ښه شاعري ده، په کتابونو کې دې وي، او یو وخت به راشي چې سندرغاړي به هم ووایي. بل دا ده چې موسیقي لنډمهاله ده، او شاعري چې ده دا خو په دې نیت باندې مونږ کوو چې زه د راتلونکو زمانو وګړې. نو دا خو را روانو زمانو ته کېږي چې یو وخت به راځي چې بیا بیا خلک لولي. سړی که د خپل وخت خلکو ته شاعري وکړي خو بیا به ډېره سرسري.
تاسو ناول او کره کتنه او لږ ډېره څېړنه او شاعري دا مو کول، نو دا څنګه همزمان کېږي چې مطلب ته یو ورځ شعر هم ولیکې او بیا چې دا په هغه ورځ باندې یو مقاله هم ولیکې؟ که نه داسې دوره دوروي چې یو وخت تاسو باندې د شاعرۍ دوره راشي، بیا د نثر لیکلو یا په نثر کې تخلیقي نثر لیکلو، یا چې دی د کره کتنې، دا څنګه یي؟
دا خو کېدای شي کله داسې وخت هم راغلی دی چې زه په یو مقاله باندې بوخت یم او چې وزګار شوی یم، یو غزل مې لیکلی دی. خو دا ډېر لږ وخت کې شوي دي. کله چې ما شاعرۍ ته شروع کړي، زه د داسې شاعرانو غوندې شاعري ډېره ما لږه کړې ده، چهار ورځې یو غزل ولیکې. نه په ما باندې چې کله د شاعرۍ دوره راغلې ده، نو د ورځې لس غزلې، دولس غزلې، پنځه غزلې، شپږ غزلې، اووه غزلې، دومره غزلې مې لیکلې دي، او په څو میاشت کې مې کتاب بشپړ کړی دی. نو چې د شاعرۍ دوره را باندې راغلی ده، بیا مې بیخي شاعري کړې ده. او کله چې نقد یا څېړنې ته بوخت شوی یم، نو بیا په مغې کې ډوب شوی یم چې تصور مې مات نه شي، ځکه خیالات یې تصورات یې. که سړی بل څه ته اوړي، نو هغه تصورات او خیالات ماتېږي. نو د دې دپاره ما هماغه څیز ته پام کړی دی چې په کوم باندې به مې کار کوو. نو چې کله به هغه مقاله بشپړه شوه، بیا مې بل څه ته مخ کړی دی. کله چې نثر او هنري نثرونه مې لیکلي دي، نو هغه هم چې په هغې کې ډوب شوی یم، نو هماغه هنري نثرونه مې لیکل تر دې پورې چې یو ځای ته پکې رسېدلی یم. دا که انسان داسې وکړي چې یو شي ته پاملرنه وکړي، زما تجربه خو دا خبره کوي چې دا ګټوره ده، ځکه چې تسلسل د تصوراتو د تخیلاتو نه ماتېږي، او سړی په ډېر کامیابۍ سره پر مخ ځي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
وای چې تو بے تار واس مطلب، وای چې تو بے تار واس مطلب، شیخ حد دے داسے خطا س مطلب، شیخ حد دے داسے خطا س مطلب، وای چې تو بے تار واس مطلب، وای چې تو بے تار واس مطلب. Oh, oh, oh.
اندر تاسو اوریدا اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
ځینې خلک وایي چې شعر باید د روانو حالاتو هنداره وي، چې څه کېږي د هغې سرک پکې وي یا د هغې عکاسي پکې شوي وي. خو ځینې کسان لکه زموږ ملګری رزق فهیم بیا وایي چې نه، دا خو داسې ښکاري لکه منظومه ورځپاڼه چې ګوري. شعر خو باید مستقل موضوعات ولري او نور ډېر شیان ولري چې هغه په داسې شاعرۍ کې نه وي چې کوم په روانو چارو روانو پېښو باندې کېږي. ستاسو څه نظر دی؟
خټک صاحب، د شعر اصلي عنصر چې دی، اصلي چیز چې په شاعرۍ کې دی، هغه تخیل دی. تخیل باید پکې وي. نو دا خو هماغه خبره ده، یو زاړه اصطلاحات چې پخوا به ورته کارېدل چې ادب د ژوند دپاره که ادب د ادب دپاره. زما په فکر خو ادب دا ادب د پاره چې دی، دام ادب د ژوند د پاره دی. ځکه که سړی د ښکلا شاعري لولي چې په هغې کې صرف د ښکلا ستاینه وي، نو هغه که خبره هم کوي نو په هغې کې به هره خبره کوي، په هغې کې به ښکلا لټوي او په ښکلي طریقه به یې کوي. که کور جوړوي نو هغه به هم په ښکلي طریقه جوړوي، نو هر څه کې به ښکلا لټوي، چې دا بیا ادب د ژوند لپاره شو. نو زما په فکر باندې ادب باید داسې نه لکه د ژورنالیزم په څېر باندې چې د ژوند واقعیات راواخلي، خو داسې نه ده چې ادیب دی په داسې ځای کې لکه چې ودوي او هېڅ د خپلې زمانې او د خپلو حالاتو نه خبر نه وي. نو زما په خیال دی چې راوا دیخلي د خپل ژوند او حالات دم راواخلي، خو هغه د شاعرانه کې، هغه د په تخیل کې وایي. زما یو نظم دی چې جینۍ د خدای او د رسول منه په دې خبرو باندې تیږه کېده، خپلې نازکې شونډې څله سېزي بس په سندرو باندې تیږه کېده. مونږ غریبان یو، مونږ هېڅ نه لرو، ته د وطن خوبونه څله وینې، په کربلا کې ټوکېدلې ګولې بیا د ګلشن خوبونه څله وینې. دا کرن خان د موسیقۍ سره م ویلی دی. نو اوس په دې نظم کې که تاسو وګورئ، ما د ژوند خبرې کړي دي، خو دومره مې په تخیل کې نغښتې دي چې هغه خبره چې ده وچه خبره نه ده، په تخیل کې شوې ده، په هنر کې شوې ده. نو که دغه سیار شاعر د ژوند خبرې وکړي او هغه د تخیل په جامه کې راونغاړي، هنري کې، شاعرانه کې، نو دا ښه خبره ده. خو که وچه کلکې خبرې وکړي او دا خبره تخیلی نه کې، شاعرانه نه کې، نو زما په خیال بیا داسې نه ده پکار. بیا دا رښتیا هم ورځپاڼه شي او د ورځپاڼې موضوعات شي، دا شاعري نه شوه. نو د شاعرۍ دپاره دا پکار دی چې هنري شي، او چې هنري نه شي نو داسې شاعري شاعري نه ده.
دغه خبره هم کېږي چې په پښتو کې شاعري ډېره وشوه، اوس باید نثر ولیکل شي. شپون صاحب به دا خبره کوله او منلی صاحب هم کوي چې باید ځوانان نثر ته توجه ورکړي، شاعري ډېره زیاته وشوله. تاسو په کم نظر یې؟ تاسو خو شعر هم لیکلی دی، نثر مو هم لیکلی دی، بلکې اوس یې هم لیکئ، شعر او نثر دواړه لیکئ. نو ستاسو څه نظر دی په دې اړه؟
خټک زب، زه په دې نظر باندې نه یم چې شاعري ډېره وشوه نو شاعري دې بس کې، نثر دې ولیکي. زما په خیال زموږ په ژوند کې نثر ډېر دی، ځکه مونږ او تاسو چې خبرې کوو دا نثر دی. دا وسم چې ما تا خبرې کوو یا ته پوښتنې کوي ځوابونه درکوم، نو دا په نثر کې لګیا یو. نو نثر دومره ډېر دی چې مونږ د شپې او د ورځې په نثر لګیا یو، خو شاعري دومره ډېره نه ده. او بل دا دی چې اوس نثر هم ډېر دی، ناولونه ډېر شوي، لنډې کیسې ډېرې شوي، مقالې ډېرې شوي، د نثر هر طرف کرا واخلی، نثر ډیر دی، تاریخی کتابونه لیکل شوی دی. ډیر شاعران به شاعری و کی خپاغي کی یو دوا شاعران د سی پیدا شي چې دا غوی شاعری خوي. نو زما په فکر باندې په اوس دور کې که بشمیره شاعران شاعری کوي، خو د ګوتو په شمار شاعران به پکې خراوزي. نو چې په دومره ډیرو شاعرانو کې دومره لک شاعران پیدا کیږي، مونږ باید خلکو ته دا ووایو چې شاعری وکړي، ځکه چې کزر شاعران شاعری وکړي نو پاغي کې به لسل دسی شاعران پیدا شي چې داوی شاعری بر روانې زمانی ته پاتې شي. تقیم الحق کا اخیر لخدې وبخ یغه ماته ورځ ویلی وای کله چې علی خان په 400 کې شاعری کوله پاشنغر کې، نو بغیر د علی خان نه 400 نور شاعرانم ژوندې وو، پاغه کې یو علی خان پاتې شو. نو دا اوس تاسو ماته وای چې اوس شاعری زیاته ده که پاغه وخت کې زیاته وه؟ اوس به په 400 کې 400 شاعران نه وي، خو پاغه وخت کې په کلاسیک وخت کې 400 شاعران وو. نو دا بندیز په چا لګول نه دي پکار چې تاسو شاعری مه کوئ او نثر ولیکئ، ځکه چې شاعری ډیره ده. شاعری نه ده ډیره، ښه شاعری ډیره کمه ده. نو پرېږده چې ډیر خلک شاعرانو شاعری وکړي چې په هغې کې څو داسې شاعران پیدا شي چې د هغوی شاعری په لوستلو باندې وارزي. نو زه د دې سر خبرې سره اتفاق نه کوم او زه وایم چې سړی د خپلې طبعې ته وګوري، که شاعرۍ ته جوړی شاعری دې وکړي او که نثر ته جوړی نثر دې ولیکي.
ځینې خلکو په ادبي نړۍ کې ډېر کار کړی وي، خو هغه مرا یاد پاتې نشي. یعنی عام ولس خو پرېږده چې په علمي او ادبي حلقو کې هم ډېر نه یادېږي. لکه مثال زه درکوم چې راحت زاهلي چې دی که نه، په پښتو کې لومړی کیسه لیکونکی دی، پښتو ژورنالیزم په بنسټګرو کې دی، یا ستاسو استاد چې امیاتو کمل حق کاخیل، هغه چې د څېړنیز کار کې څومره لاس درلودو، په خاصه توګه د اخوند دروازه په محزن چې هغه کومه تفصیلي سریزه لیکلې ده، یا د څېړنیز نثر چې هغه څومره خوږ لیکلی دی که نه، دغسې بل چا نه دی لیکلی یا ډېرو کمو خلکو لیکلی دی، خو یادېږي نه. د دې په مقابل کې ځینې خلک داسې وي چې ډېر کار یې نه وي کړی او ډېر زیات یادېږي، هر ځای کې ذکر کېږي. د دې څه وجه ده؟
راحت زاخیلی رښتیا هم لومړۍ لنډه کیسې لیکلې وه او په ژورنالیزم کې هم تاسو یادونه وکړه، هغه هم حقدار و. د تقویم الحق کاکا خیل خدای دې وبخښي زموږ استاد و، د هغه یادونه مو کړه. رښتیا د هغه د مغزن مقدمه مشهوره ده چې د مغزن مقدمه خپله یو مغزن دی، د هغه نورې مقالې که راواخلې. همایون هما د خیر ویسي چې د هغه ټولې لیکنې راټولې کړې او د غوره لیکونو په نامه یې چاپ کړې، سره د دې چې هغه جامع نه دي. اول زما په کتاب باندې چې تقویم صاحب کومه مقدمه لیکلې ده تاوس په بڼکه باندې، د هما صاحب په کتاب کې نشته دی. زما په فکر باندې هغه څه ډېر زیات په هغه وخت کې مشهور کېږي چې خلکو ته ورکو، چې خلک ورسره عادت وي، هغه شاعري وي، هغه ناول وي او که هغه تحقیق وي، چې خلک ورسره بلد وي او په هر ځای کې هماغه خبرې کېږي، هماغه خبرې ولي کې هغه ډېر مشهور کېږي، ځکه خلک هماغه خبرې په ذهن کې تی چې ورته کوي هغه ورته د خپلې خبرې غوندې ښکاره شي او هغه سړی مشهور شي. او څوک چې نوې خبرې کوي، نوي کارونه کوي، نوي تخیلات پنځي، هغوی په خپل وخت کې ډېر نه مشهورېږي. نو یو وخت به راشي چې سمه څېړنه دود شي او علمي افکارو ته د خلکو مخه شي، نو بیا به تقویم صاحب لیکنې هم مشهوري شي او تقویم صاحب به مشهور شي. او تقویم صاحب بل لوی کار دا کړی چې هغه ډېر شاګردان روزلي دي، زه که څه لیکم او مشهورېږي نو دې کې د تقویم صاحب برخه ده، نو زما د نوم سره باید تقویم صاحب یاد شي. نو دا خبره ده زما په فکر باندې چې نوي څه چاته ورکوي نو خلک یې زر نه مني. او د دنیا ټول لوی شاعران، لوی لیکوالان هغه وخت کې مشهور شوي دي چې کله وفات شوي دي، یوه زمانه پې تیره شوې ده او بیا خلکو د هغوی اثار لوستلي دي او هغه مشهور شوي دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه د مکو او سندره اورو.
خوش
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د مصطفی سالک سره مرکې ته دوام ورکو.
اوس مې په ذهن کې څه شته د ناول لیکلو په هکله یا د مقالو لیکلو په هکله چې څه ولیکئ که نه انتظار کوئ چې الهام راشي بیا به لیکئ؟
ذهن کې مې دا خبر شته دی او چې انشاءالله لیکل به کوم. موضوعات ډیر دي د مقالو د لیکلو د پاره. زما په خیال باندې چې اوس خو به دا درته ونه شم ویلی چې په کومه موضوع به لیکل کوم. خو ځینې موضوعات مې ځان سره نوټ کړي دي او مقالې به لیکم. او د ناول په برخه کې به درته ووایم چې سره دې چې ما خو مخکې درته ویلي چې زه ځان ته د ناول لیکونکي په سترګه نه ګورم. اتفاقي طور مې یو ناول لیکلی و خو زما یو کتاب هم دومره نه دی لوستل شوی لکه ناول چې لوستل شوی دی. لس ځل چاپ شوی دی او په افغانستان کې چې څومره ریډیو سټیشنونه دي او پښتو خپرئ هغوی ټولو دا په غږیزه بڼه باندې دا ناول خپور کړی دی. نو په افغانستان کې که تعلیم یافته دي هغوی لوستی دی او چې بې تعلیمه دي هغوی د ریډیو نه اورېدلی دی. نو د ټولو خلکو زما نه دا غوښتنه ده چې تا دا یو ناول ولیکه او بس دې که ته ولې ناولونه نه لیکې. زما دا خیال دی چې ما پاتې شباران هم په داسې ځای کې ختم کړی دی که زه وغواړم چې د هغې نه بیا شروع کړم او دویمه برخه ولیکم نو دویمه برخه هم د دې ناول لیکل کېدی شي. او زما په فکر کې دا چې حالات لږ جوړ شي او زما دا ذهن آرام شي صحت مې ښه شي نو د دغه ناول دویمه برخه به هم ولیکم. او زړه مې کېږي چې څو ناولونه ولیکم ځکه د مینوالو غوښتنه ده. دوی همدغه رانه غواړي چې دوی ته باید ناولونه ولیکم. انشاءالله که ژوند و نو د ادب نه خو لرې شوي نه یو او ناولونه به هم لیکو شاعري به هم کوو نثرونه به هم لیکو هر څه به کوو خو په خپل وخت سره.
آسر پښتو شعر ته په کم نظر ګورئ په خاصه توګه د نوي کسان چې لیکل کوي د دوی شعر څنګه د معیار په لحاظ؟
د معاصر شعر په اړه باندې بدال درته ووایم خاطک صاحب چې کله مونږه شاعري کوله په پېښور کې نو شعرونه به په کاپیو کې په کتابچو کې ولیکل. هغې شعرونو ته به مونږ بیا بیا نظر کوو په هغې کې به هم اصلاحات راوستل هغه به هم بیا بیا کته. وروسته به هم چې کله کتاب چاپوو نو هغه غزلي نظمونه چې زمونږ په فکر به کمزوري وو هغه به هم تیلرې کړه. نو کله به چې کتاب چاپ کېده نو ښه شعرونه به پکې راغله. او دا یوازې ما خو د ځان مثال درکړو ټول شاعران همداسې وو. ټولو شاعرانو همدغه کار کوو چې دا ما درته وویلې. خو اوس د سوشل میډیا زمانه ده غزل ولیکي او فیسبوک ته ورکي هغې ته نه بیا وخت پیدا کړي چې اصلاح پکې راولي او نه دا شي چې د خپلې مجموعې نه وباسي ځکه هغه یې خپور کړی. نو په دې لحاظ باندې اوس شاعري چې ده دا سوشل میډیا د زمانې شاعري ده. شعر ډېر کمزوری شوی دی. هغه پخواني شاعران چې وو چې زمونږ او ستاسو ملګري وي مونږ او تاسو زمونږ هم هغه خوند نه دی پاتې. او دا نور شاعران چې دي د دوی شعر هم کمزوری شوی دی. داسې شعرونه نه شي لیکلی لکه پخوا چې لیکل شوي دي. اوس که مونږ او تاسو را وګورو غني خان او حمزه بابا د دې دور دوه لوی شاعران وو. اوس نه غني شته نه حمزه شته. دا زمونږ خپل ملګري چې کوم وو چې پېښور کې شاعري کړې وه اوس د دوی غوندې شاعران هم نه پیدا کېږي. چې د دوی غوندې شاعران پیدا شي او د دوی غوندې شاعري وکړي نو دغه ده چې اوس ډېر کم وخت پیدا کوي خلک دغه ته. بل دا دی چې ریاضت کم شوی دی. پخوا به مونږ ما مخکې خبره وکړه چې د شپې ورځې به ورته رونه ولې کېناستو به شاعرۍ ته په شاعرۍ به هم خبرې کولې یو بل ته به خپل شعرونه ویلې فنافل ادب او فنافل شعر. اوس خلک په کار روزګار پسې منډې وي او د کار روزګار نه وروسته سوشل میډیا کې نو دوی به څه شاعري وکړي. نو زما په خیال په نوو شاعرانو کې داسې شاعران چې سړی د ښه شاعرانو ګڼي داسې به هم نه وایو چې بیخي شاعر نشته. وي به یو نیم به وي خو دومره شاعران نشته دی لکه پخوا چې وو. نو زما په خیال باندې پښتو شعر کمزوری شوی دی.
تاسو غزل هم لیکلی دی نظم مو هم لیکلی دی آزاد شعر مو هم لیکلی دی هنری نثر مو هم لیکلی دی خو په شاعرۍ کې چې کوم دا نوي اصناف دي اوس خو پکې ډېر زاړه هم شول خو بیا هم د نورو په نسبت چې نوي دي مثلا د نثرم هایکو ټپیزه نو دا مو هم لیکلی دي کنه؟ یعنی دا نوي اصناف چې دي دا مو خوښیږي مخالفت یې کوئ که په حق کې یې؟
خټک صاحب رښتیا خبر هم دا چې ما غزلې لیکلې دي، دا چار پاره نظمونه مې لیکلې دي، آزاد شعرونه مې لیکلې دي، او یو کتاب مې په فارسی کې د شاعرۍ چاپ دی، و خیمه ما سایه هما بود چې هغه ټول سپین شعرونه او آزاد شعرونه دي، دا مې لیکلې دي، او هایکو نثرم او دې ته ورته نور نوي صنفونه چې دي، زه د دوی مخالفت نه کوم، د دې صنفونو هرکلی کوم، ځکه چې دا نوي څیزونه دي، څومره چې زمانه په مخ کې ځي، نوي اصناف به راوځي، نوي شاعري د شاعرۍ صنفونه به راوځي او لیکل کېږي به او خلک به خوښوي. اوس په خپله ما چې ریاضت کړی دی، نو ما په دغه کې ریاضت کړی دی، په غزل کې او په نظم کې، نو هر صنف چې سړی پکې شاعري کوي هغه یو ریاضت غواړي. او اوس مونږ داسې حد ته د عمر رسیدلی یو چې په نویو صنفونو کې ریاضت به راته ګران وي چې په نویو صنفونو کې ریاضت وکړو او بیا هغه داسې ولیکو چې زمونږ د شاعرۍ د معیار سره دې برابرې، څنګه چې ما غزلې لیکلې دي، څنګه چې ما نظمونه لیکلې دي، داسې د نثرم هم ولیکم، داسې د هایکو هم ولیکم، نو دا به ماته ګران وي. زه به بیا هم غزل لیکم او نظم به لیکم، خو که څوک دغه لیکي، هایکو لیکي، یا نثرم لیکي، یا نور نوی صنفونه لیکي، دا غوی هرکلی کوم، په مینه لولم او خوښیږي مې.
په کره کتنه کې به ستاسو د لهجه مچ وه، دا به چې کله مخامخ مجلسی تنقید کېدل دا به ډېره تنده وه. یعنی ماته یاد شي د شاه سعود چې کله تصویري نظم وړاندې کړی وو په بهیر کې، خپل تصویري نظمونه هم وړاندې کړی وو، په دې باندې مقالم لیکلی وو، نو تاسو ډېر تند نقد کړی وو، په نیوکه مو په کړی وو، دا تصویر زه څه کوم، دې نه بیا پرشتیا یو ګیلاس یا پرشتیا یو جام یو پیاله ولې نه اخلم چې په دې تصویر کې جوړ شوی دی، څنګه په دې شعر کې جوړ شوی دی. خو چې کله په لیک کې ستاسو دغه راشي کره کتنه، نو هغه ډېره نرمه غوندې که په چا نیوکه کوی هم ډېر په خواږه انداز کې کوی، د دې څه وجه ده؟
یار داس دغه دې راته رایاد کې چې زه اوس پښیمانه یم. رښتیا ما ته د شاه سعود هغه د تصویري نظم مقاله او هغه نظمونه چې هغه راوړي وو هغه یاد شي. په هغه ورځ ما په رښتیا ډېر ظالمانه نقد وکړ، ما په هغه باندې اووه که اته نقد وکړه او اووه اته زاویونه مې د هغه دا څیز رد کړ، خو داسې نه وو په کار. هر نوی څیز چې سړي ته عجیب ښکاري، نو د شاه سعود هم دا نوي هڅې وي په هغه وخت کې کړې وې، په کار دا وه چې مونږ یې هرکلی کړی وې، او که نقد هم پې کوونو په کار ده چې یو نقد مې پې کړی وې، نه دومره ډېرې خبرې، ځکه چې دا نظمونه، دا تصویري نظمونه په اردو کې مشته، په نورو ژبو کې مشته، ښه به وي چې پښتو ته هم راشي. نو که مونږ د شاه سعود حوصلې نه وې ماتې کړې، شاید چې اوس د شاه سعود د تصویري نظمونو یو کتاب هم زمونږ په مخ کې وي. هغه نقد باندې زه پښیمانه یم، خو دا خبره چې په لیک کې زما لهجه نرمه وي، اصلي خبره دا ده چې کله مونږ په غونډه کې نقد کوو، سره د دې چې دراغیم گزارش رویداد لیکل کېده، وروسته چاپ کېده او ټولو خلکو ته به رسېده، خو زمونږ به دې خبرو ته فکر نه و. زمونږ به دا فکر و خو چې دغه لس پنځلس یا شل یا پنځوس ملګري دي، دوی ناست هم دوی اوري، بل چا ته خو نه رسي، بس چې څنګه لهجه دې وکاروله او په کومه طریقه دې خبره وکړه، خبره به دې کړي، نو هغه خبره به مونږ وکړه، هغه خبره به، هغه لهجه به ډېره تنده شوه. او په کتاب کې خو به مونږ، ما ته دا خبره را مخکې وه چې ته کتاب لیکې او دا کتاب ډېرو خلکو ته به رسېږي او دا کتاب به تر ډېرو زمانو پورې پاتې کېږي، نو که ستا لهجه تند دی، خلک به در باندې نیوکه وکړي، وایي به چې دا څه خل نقاد دی چې په داسې تنده لهجه باندې نقد کوي. نو ځکه مې په کتابونو کې دا نقد چې کړی دی دا تند نه دی. په غونډو کې همدغه خبره وه، بس چې مونږ ویل زه دا خو ډېرو خلکو ته نه رسېږي، خو خپلو کې یو ملګري یو چې هر څه مو ویلې، سره د دې چې هغه ډېر هغه رویدادونه چاپ شو او خبرې خلکو ته مو رسېدې او را روانو خلکو ته به مو رسېږي، نو اوس زه دې نتیجې ته رسېدلی یم که زه په غونډه کې م په چا باندې نقد کوم، نو باید نقد مې دومره تریخ نه اوسي لکه په هغه وخت کې مې چې کوو.
د پښتو ادب راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ؟ خوشبین یې ورته، ناهیلي یې؟
پختونخوا کې ورته خوشبین یم. پختونخوا کې په هغه وخت کې چې مونږ په پختونخوا کې وو، یونیورسټي بوکې جنسی به چېرته میاشت دوه کې یو پښتو کتاب چاپ کړ، خو اوس هلته داسې کتاب پلورنځي دي چې تر ډېره یوازې پښتو کتابونه چاپ کوي او کتابونه خرڅوي، نو بېلابېل دغه دي، دغسې پوهنتونونه ډېر شوي دي، پښتو څانګې ډېرې شوي دي، هلکان ډېر ایم ای کوي، ایم فل کوي، پی ایچ ډیانې کوي، نو په پختونخوا کې زه ورته خوشبین یم او هیله لرم ما چلته به شاعری نثر دا ټولې برخې ډېرې مخکې لاړ شي. خو زمونږ په افغانستان کې زه فکر نه کوم، ځکه چې یو خو پوهنتونونو کې یو څه دغه هغه پخوانی دغه نه دی پاتې، خلک مجبور دي چې کار وکړي، ډېر خلک پوهنتونونه نه وایي. بله دا ده چې دلته نوي شاعران پیدا نه شو، نوي محققین پیدا نه شو. هماغه پخوانی تر ډېره زمونږ همزولې نسل چې دی هماغوی د هغې نه وروسته نور را دغه نه شو. نو په افغانستان کې ورته ډېر خوشبین نه یم، خو په پښتونخوا کې د تعلیم او د کتاب د چاپ کولو له کبله ورته خوشبین یم چې پښتو پرمختګ کړی دی.
تاسو یو وخت کې هنري نثرونه لیکل، یا ځینې خلک ورته شاعرانه نثر وایي، او که تاسو ته یاد وي نو زه ستاسو د هنري نثرونو لومړی اورېدونکي هم وم او لومړی خوښوونکي هم وم. بیا مې وروسته کتاب هم چاپ کړ، خو د هغې پس مو بیا ونه لیکل. دا ولې مو د هغې لیکل پرېښول؟
معلومات نثرونه دسی دی چې ما پخپل د دې کتاب د پاره لیکلی دي، خو په دې کې ډیر نثرونه دسی دی چې دا لیکونه دي. یو چاته مې لیکونه لیکلی وو او دا لیکونه مې ور لیږلي وو او هغوی سره جمع شوي وو، بیا هغوی نه مې را وغوښته او چاپ مې کړه. خو په دې کې ما ایډیټ وکړه. وروسته چې هغه کس ولیدل نو ویل یې چېره تا خو ډېر د کتاب سره د لیکونو سره ظلم کړی دی، دومره دې ایډیټ کړي دي چې هغه روحې د منځه تللی دی، ویس هم پکې نشته، دا په لوستلو نه ارزي. که هغه لیکونه کله هغه انسان چاپ کړي او راوځي نو هغه به زما د اوښکو د مسکا یو نوی کاپی، یو نوی بڼه به چې په هغې کې به ډېر لیکونه بشپړي او خبر راغلي. نو بس که بیا څوک پیدا شو چې لیکونه ورته ولیکل نو بیا به نثرونه ولیکو، او که څوک پیدا نه شو چې لیکونه ورته ولیکو نو بیا به نثرونه نه لیکو. نو هغه دغسې لیکل شوي وو، یو ضرورت وو، یو دغه شوی وو، نو ځکه مې لیکلي وو. لکه ناول چې اتفاقي لیکل شوی او داسې دا نثرونه هم اتفاقي لیکل شوي وو.
ډېره مننه سالک صاحب موږ ته د وخت راکولو. په مخه مخه خوشحاله اوسه.
مننه خټک صاحب، ژوندی اوسه، ډېرې خپلې پوښتنې مې رانه وکړې، ډېره ښه مرکه وشوه، او خدای دې وکړي چې اورېدونکو ته دومره خوند ورکړي لکه ماته چې خوند راکړه. مننه، ژوندی اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو، د مصطفی سالک مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له WhatsApp channel سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
وڑا وڑا نازکا وڑا وڑا نازکا غنم رنگ شان جنے دا ہے ہے خندارا تکوی آدارا تکوی خندارا تکوی آدارا تکوی ہم مینا کبھی ہمرا نہ شرمی گلے بنے دا گوری